السلام علیکم ته آزادۍ رادیو نننه یو خبرونه ته ز احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلای کوم. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وګی اسمبلی 28مه د 2012 میلادي کال د سپتمبر میاشتې له 11 نیټې سره برابر ده. نن په امریکا کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پر دوو لویو ودانیو او پنټاګون او نورو ځایونو له خونړیو حمله پوره 11 کال تیریږي چې په نتیجه کې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نړۍ کې ستر بدلونونه راغلل. د ازادۍ رادیو په نننۍ سهارنۍ نیم ساعت ته خبري مجله کې به پر دې او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه درته خپره کړو. په یو راپور کې به واوري چې د امریکا دفاع وزارت وایي ډېر ژر به د افغانستان له حکومت سره د هغو بندیانو د برخلیک په اړه تفاهم ته ورسیږي چې د بګرام زندان له سپارلو وروسته له هم د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. نور موضوعات هم لرو خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په پایل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندز په مرکز کې د پرونی ځانوژن کې حمله د قربانیانو شمیر د چارواکو په وینا 40 کسانو ته لوړ شوی. د امریکا دفاع وزیر له افغان ولسمشر سره په هغه موافقه کې د رامنځته شویو اختلافاتو په اړه خبرې کړې چې له مخې د بګرام زندان مسؤلیت افغان دولت ته وسپارل شو. او په نړیوالو خبرونو کې د سوریه لپاره د نړیوالې ټولنې نوی استازي لخدار براهیمی پرون د خپل ماموریت په وړاندې د ستونزو یادونه وکړه. بشپړ خبرونه. د کندوز په مرکز کې د پرونی ځانوژن کې حمله د قربانیانو شمیر د چارواکو په وینا 40 ته لوړ شوی. حمله د کندوز ښار په مرکزی چوک کې د عامه نظم پر پولیسو وشو. چارواکي وایي چې د حمله له 40 زیات کسان وژلي او له 15 زیات یې ټپیان کړي دي. د پولیسو یو مسؤل مقام عبدالغفار تقوا ازادي راډیو ته وویل چې په مړو او ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې د هغې موافقې د عملي کېدو او په دې برخه کې د راپورته شویو اختلافونو پر لارو چارو خبرې وکړې چې افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د دې تفاهم لیک له مخې چې شاوخوا شپږ میاشتې مخکې دواړو لورو پرې موافقه کړې وه، د بګرام زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوې. په دې زندان کې د شاوخوا 3000 بندیانو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، خو د 200 نورو بندیانو چې یو شمېر یې د شوې موافقې وروسته نیول شوي او لسګونه یې بهرنیان دي سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. ولسمشر حامد کرزی پرون د اوکراین له دفاع وزیر دیمیتری سلاماتین سره وکتل. د جمهور ریاست لخوا په خبره شوی خبرپنه کې ویل شوی چې ښاغلی کرزی د اوکراین د دفاع وزیر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا پر مسله خبرې وکړې. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازی لخدر براهیمی د خپل ماموریت له پیلیدو سره سم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل ماموریت ډیر ستونزمن بللی. براهیمی په قاهره کې خبریالانو ته وویل چې دای به په نږدې څو ورځو کې دمشق ته ولاړ شي، خو ډاډه نه دی چې له ولسمشر بشار اسد سره به وګوري او کنه. براهیمی زیاته کړه دای درک کړي چې دا ډیر ستونزمن ماموریت دی، خو د ده په باور دا به درسته نه وي چې دای له هغې مرستې ډډه وکړي چې کولی شي د سوریې له خلکو سره یې وکړي.
Objectively very difficult. We shouldn't expect
روحانه ده چې دا یو ډیر ستونزمن کار دی. موږ باید د معجزې تمونه لرو. هلته معجزه نشته او زمونږ تګلاره هم پر هغه واقعیت مبتنی ده چې یوازې د سوریې د خلکو ګټې په پام کې نیول کیږي. براهیمی سیمه ته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د تیر یک شنبه په ورځ قاهره ته رسیدلی. نوموړی به په دې سفر کې د عربي ټولنې له 22 غړو د سوریې د مخالفینو له مهمو څیرو او د مصر له ولسمشر محمد مرسی سره وګوري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون د کاسوو پر خپلواکۍ د نړیوالې څارنې د ماموریت د پای ته رسیدو هرکلی وکړ او هغه یې یو تاریخي پړاو یاد کړ. په لیکلي بیان کې اوباما ویلي کاسوو د عصري ادارو ګڼ قومي او پراخ بنسټه ډیموکراتیک دولت په جوړولو سره د خپلواکۍ د پیاوړتیا په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی. کسو پرون وروسته له هغه چې لویدیځو قدرتونو په دې هیواد کې د څار نړیوالې ډلې ماموریت ختم اعلان کړ، د بشپړ ملي حاکمیت پر لوري یو بل ګام اوچت کړ. د عراق تښتېدلې مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د محکمې هغه فیصله وغندله او هغه یې سیاسي وبلله چې دا یې په مرګ محکوم کړی. الهاشمي په انقره کې خبریالانو ته وویل دغه محاکمه چې دا یې په غیاب کې د مخالفینو د وژلو لپاره د یوې قاتلې ډلې د تنظیمولو په تور محکوم کړی شرمونکې وه.
وهذا يؤكد مجددا بأن القضية برمتها
دا یو ځل بیا د دې څرګندونه کوي چې دا قضیه سیاسي ده نه قضایي. هدف یې دا دی چې له سیاسي پلوه ما څنډې ته کړي. دا یو غیر عادلانه او سیاسي فیصله و، مشروعیت نه لري او زه یې نه منم. هاشمي چې په عراق کې تر ټولو سنی لوړ رتبه چارواکی و، د روان کال په سر کې وروسته له هغه ترکیې ته وتښتېد چې چارواکو یې د نیولو لپاره اقدام وکړ. آزادۍ رادیو مو خبرونه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ کیږئ چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په افغانستان کې خبريږي. په راپورونو کې و باورې چې افغان دولت ته د بګرام زندان د مسؤلیتونو د انتقال په دوام امریکایي چارواکو ژمنه کړې ده چې پاتې زندانیان به هم ډیر ژر وسپاري. په هیواد کې د ښځو د وژنو او ځان وژنو پیښې زیاتې شوې دي او د پاکستان له خاورې د حملو په وړاندې د کونړ ولایت د ساتنې لپاره خلک له دفاع وزارت څخه غواړي چې په سیمه کې افغان ځواکونه پیاوړي کړي. په یو بل راپور کې به واوري چې په کندهار کې سخت اوریا څنګه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. نن د سپتمبر 11مه پر امریکا د 2000 لومړي کال د هغو بیسارو حملو له 11مې کلیزې سره برابر ده چې د نړۍ په معاصر تاریخ کې ساری نه دی لیدل شوی. که د سهارنۍ خبري مجلې ته تر پایه غوږ شئ، نور راپورونه مو هم درته برابر کړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د امریکا دفاع وزارت وایي له افغان حکومت سره به د هغو بندیانو د برخلیک په اړه ډیر ژر یو تفاهم ته ورسیږي چې د بګرام په زندان کې د امریکایي پوځیانو لخوا ساتل کیږي. د امریکا او افغانستان ترمنځ د شوي تفاهم له مخې د بګرام زندان چارې پرون رسمن افغان حکومت ته وسپارل شوې، خو د دې زندان د یوې برخې مسؤلیت چې د لسګونو بهرنیانو زندانیانو په شمول لسګونه افغان بندیان پکې ساتل کیږي تر اوسه د امریکا د پوځ په غاړه دی. د پنټاګون ویاند جورج لټل وویل چې لیون پانیتا له ولسمشر حامد کرزي سره پروین په ټلیفوني خبرو کې په بشپړه توګه د شوې موافقې د عملي کېدو او په دې برخه کې د راپورته شویو اختلافونو پر لارو چارو خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ چې د رویټر خبري اژانس او نورو اژانسونو په استناد برابر کړی.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دفاع وزیر لیون پانیتا پرون د افغانستان له ولسمشر حامد کرزي سره پر هغو مسایلو خبرې وکړې چې د بګرام د زندان د سپارلو په اړه د شوې موافقې د بشپړ تطبیق په وړاندې خنډ بلل کیږي. د بګرام د زندان چارې پرون رسما افغان حکومت ته وسپارل شوې، خو په دې زندان کې د 200 بندیانو د سرنوشت په اړه چې یو شمېر بهرنیان دي تر اوسه د افغان حکومت او امریکایي پوځیانو ترمنځ اختلافات په خپل حال پاتې دي. د پنټاګون ویان جورج لټل ویل د دفاع وزیر او کرزي پرون سهار وختي له یو بل سره په ټلیفون خبرې وکړې او د بګرام د زندان د چارو په اړه د شوي تفاهم لیک د شرایطو د عملي کولو په برخه کې په شوي ژمنو یې ټینګار وکړ. لټل دغه خبرې صمیمي وبللې، که څه هم هغه د دغې موافقې د عملي کېدو په وړاندې د پرتو اختلافاتو جزئیات بیان نه کړل، خو زیاته کړه چې پنټاګون هیله من دی چې دواړه خواوې به ډېر ژر په دې اړه یوې موافقې ته ورسیږي. د شوی موافقه په اساس پرون په بګرام زندان کې د شاوخوا 3000 بندیانو مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، خو پر دې سربیره 200 نور افغان بندیان چې د شوی موافقه وروسته نیول شوی او 50 تنه بهرني اتباع تر اوسه د امریکایي ځواکونو لخوا ساتل کیږي. افغان چارواکي په دې ټینګار کوي چې ټول بندیان باید افغان حکومت ته وسپارل شي، خو امریکایي چارواکي په دې اړه اندېښنه لري چې که ټول بندیان چې پکې یو شمېر مهم بندیان د افغانانو ته وسپارل شي ممکن آزاد شي او بیرته د دوی په وړاندې جګړې په لوک کې ودرېږي. د جمهوری ریاست لخوا پرون په خبره شوی اعلامیه کې افغان ولسمشر حامد کرزي د بګرام د زندان د سپارلو هرکلی وکړ او دغه اقدام د افغانستان د ملي حاکمیت پر لور یو ستر ګام وباله. کرزی دغه راز ویل اوس چې د بګرام د زندان مسؤلیت افغان حکومت ته وسپارل شو، هغه بندیان به چې بې ګناه دي آزاد شي او نور به د افغانستان د قوانینو له مخې محاکمه شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې افغان حکومت باید میرمنو ته د سولې په روان بهیر کې او همداراز په راتلونکو انتخاباتو او نورو سیاسي چارو کې زیاته ونډه ورکړي. یان کوبیش پرون ناوخته د ښځو له یو شمېر فعالانو سره په ګډه غونډه کې وویل دا سازمان به د افغان میرمنو ملاتړ له 2014 کال وروسته هم وکړي. د ښځو فعالانې وایي چې په افغانستان کې له ښځو سره تشدد ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. له کابله د اسدالله لودین په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي چې دوی به له 2014 کال وروسته هم د ښځو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی یان کوبیش د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ښځو له یو شمېر فعالانو سره په ګډه یوې غونډې ته وویل چې افغان حکومت باید میرمنو ته د سولې پر روان بهیر او سیاسي جوړښت کې زیاته ونډه ورکړي.
موږ د افغانانو محلي عنعنو ته درناوی ویلرو، خو په ورته وخت کې غواړو چې دوی باید میرمنو ته دا موقع ورکړي چې خپل حقوق وکاروي. میرمنې باید په مدني ټولنو، اقتصاد او ټولنیزو چارو کې پراخه ونډه واخلي. مونږ ډېرې داسې پیښې لرو چې د ښځو فعالانې وژل شوي دي. مونږ په دې پیښو ډېر خواشینی یو. مونږ یوازې د اندېښنو یادونه نه کوو. مونږ به هڅه وکړو چې د ښځو د وضعیت د ښه کولو لپاره ګامونه پورته کړو.
یان کوبیش ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي قانون هم په بشپړ توګه عملی کړي. په افغانستان کې د ښځو یو شمېر فعالان هم اندېښنه لري چې ورځ تر بلې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی ډېریږي. د ښځو یو فعاله پلوشه حسن وایي چې غیر مسؤوله وسلوال او محلي پولیس د هیواد په شمالي ولایتونو کې تر ډېره بریده د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي او له خپل واک څخه په ګټه اخیستنې له ښځو سره بد چلند کوي.
ازدیاد خشونت علیه زنا که بارش د افغانستان بلند شده رفته میره.
زموږ یو اندېښنه دا ده چې ورځ تر بلې په افغانستان کې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه زیاتیږي. په ځینو ولایتونو کې محلي پولیس له خپل واک څخه په ګټه اخیستنې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. د هیواد په شمال کندوز کې موږ د داسې پیښو شاهدان یو چې هلته محلي پولیسو ښځې تښتولي او یا یې هم جنسي تیری پرې کړی دی.
دوی هم له افغان حکومت او د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړي چې مسؤله کاري فضا ورته رامنځته او په سیاسي ډګر کې پراخه ونډه ورکړل شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په هیواد کې سږ کال د ښځو د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې. د دې وزارت چارواکي وایي د دې ډول پیښو د راکمولو لپاره په اکثر ولایتونو کې د عامه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي دي. په عین حال کې روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې ځان وژنه د نارینهو په پرتله په ښځو کې ډېره ده. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند راپور راکوي.
د ښځو چارو وزارت وایي چې د دې کال په لومړیو 15 میاشت کې د ښځو د ځان وژنې او د ښځو د وژل کېدو تر 30 ډیر پیښې ثبت کړي. د ښځو چارو وزارت د حقوقو د څانګې رئیس فوزی امینی د دوشنبه پر ځای ازادي راډیو ته وویل
د کال په جریان کې نو ځکه دقیق شمېرې نسم درته ویلی. زه خوشین یم سږکال د ښځو د ځان وژنې، ځان تړونې او ښځو د وژلو شمېرې د نورو جرمونو په پرتله لوړې دي. د دې کال په لومړیو 15 میاشتو کې د ښځو د ځان تړونې او د هغو د وژلو تر 30 پیښو ډېرې لرو.
د اغلی امینیا په باور کورنۍ تاوتریخوالی، بېوزلي، ناپوهي او پر خلکو د روانو جګړو اغیزې د ښځو د ځان وژنې اساسي لاملونه دي. د ښځو چارو وزارت داسې وخت د خبرې کوي چې د افغانستان د روغتیا وزارت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د ځان وژنې د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځله. د دې وزارت یې مرستیال ناجی طارق وویل چې په افغانستان کې د ځان وژنو کره شمېرې له دوی سره نسته، خو دې وویل چې څېړنې داسې ښیي د ځان وژنې پیښې د نارینه په پرتله په ښځو کې ډېرې دي.
گرچه ارقام دقیق و تایید شده در دست نیست، هم نظر به گزارشاتی که توسط تحقیق
که هم دقیق او تایید شوی شمېرې په لاس کې نسته، خو د میډیکا افغانستان تحقیقاتي موسسې د څېړنې له مخې چې په 1400 مریض کال کې سوي داسې ښیي چې د نارینه په پرتله ډېر ښځو ځانونه وژلي دي. په دې تحقیق راپور کې ویل شوي چې 95% ځان وژنې د ښځو لخوا سوي دي چې نالوستي او یا لږ باسواده وي. شاوخوا 80% هغو کسانو ځان وژلي
چې ودونه کړی وو.
د روغتیا نړیوال سازمان د راپور نه مخې هر کال په ټوله نړۍ کې شاوخوا 1 میلیون کسان ځانونه وژني. د چارو پوهان په افغانستان کې مسؤلو ادارو ته سپارښتنه کوي چې د خلکو په منځ په ځانګړي ډول د دې هیواد په لیر پرتو سیمو کې د عامو پوهاوي پروګرامونه ډیر کړي. که څه هم په افغانستان کې د ځان وژنې پېښې شاید ځینو نورو هیوادونو په پرتله کمې وي، خو ځینې کتونکي وایي چې د تیرو 4 لسیزو جګړو اکثر افغانان په رواني ناروغیو اخته کړي دي.
د سهار اول او بجی او 15 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور راپورونه هم لرو، خو لومړی د مهمو خبرونو سرلیکونه. په کندوز ښار کې د پرونی ځانوژونکي حملې د قربانیانو شمیر د افغان چارواکو په وینا 30 ته لوړ شوی. د پولیسو یو مسؤل مقام ازادۍ راډیو ته وویل چې په مړو او 15 تنه ټپیانو کې پولیس او ملکی وګړي شامل دي. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر لیون پنیتا پرون له افغان ولسمشر حامد کرزي سره په ټلیفوني خبرو کې د هغې موافقې د عملي کېدو او په دې برخه کې د راپورته شویو اختلافاتو پر لارو چارو خبرې وکړې چې افغان حکومت ته د زندانونو د سپارلو په اړه د امریکا او افغانستان ترمنځ لاسلیک شوې ده. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لخدر براهیمی د خپل ماموریت له پیلې دو سره سم په دې هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره خپل ماموریت ستونزمن بللی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د کاسو پر خپلواکۍ د نړیوالې څارنې د ماموریت د پای ته رسیدو هرکلی کړی. د دا ورځ یو تاریخي پړاو بللی. او د عراق تښتېدلي مرستیال ولسمشر طارق الهاشمي د محکمې هغه فیصله غندلې چې دا یې په غیاب کې په مرګ محکوم کړی. طارق الهاشمي وایي چې دا یو سیاسي فیصله ده نه قضایي. لازادی رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري. قدر منوریدونکو، او اوس د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز واوري چې اجمل اند برابره کړی ده.
له برتانیې څخه خبریدونکي د ټایمز رسپانې د برتانیې د رویال یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ پر هغه وروستي رپورت لیکنه خبره کړې چې وایي د طالبانو مشانو منلي چې د افغانستان پر راتلونکي سیاست کې د ونډې ورکولو په بدل کې له لویدیزو قدرتونو سره پر اوربند خبرې وکړي او د القاعده شبکې سره پلي پخانې اړیکې پرې کړي. د دې څېړونکو ادارې په رپورت کې د طالبانو د څلورو پخوانیو او وسنیو مشرانو لخوا ویل شوی چې په دې اړه رامنځته کېدونکي توافق تر هغه زیات عملي دی چې مخکې عامه محضر ته راوتلی دی. د لویدیځو متخصصانو د ویډل لخوا لیکل شوی دا راپور د څلور طالب مشرانو سره چې نمونه یې نه دی یاد شوی پر مرکو ولاړ دی. وایي د طالبانو مشرتابه د اسامه بن لادن او القاعده شبکې سره په خپلو پخوانیو اړیکو ډېر پښیمانه دي، چاته چې دوی پناه ورکړې وه او د افغانستان خاوره یې د سپتمبر د 12 نیټې د بریدونو لپاره وکاروله. بلې برتانوي ورسپانې ګارډین هم همدا مسله څېړلې. دا ورسپانه په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د پخواني استازي او د دې راپورټ د لیکوالې ډلې د یو غړي مایکل سیمپل لخلي ویلي د مرکې د طالبانو په نظر کې مهم بدلون ښیي، خو تر اوسه په یو حاکم نظر نه دی بدل شوی. نوموړی وایي موږ دا نه وایو چې دا یو ډول نظر پوښتنه ده چې پکې له 3 طالب مشان د اوربند پلویان دي، بلکې د سیمپل په وینا د طالبانو د تحریک یوه برخه داسې خلک دي چې باور لري پوځي بریالیتوب ته نشي رسیدلی او اوربند دی ولاره ده. ګارډن د مایکل سیمپل لخلې زیاتوي چې دا تر اوسه د طالبانو په رسمي دریز نه دی بدل شوی او د دوی د تګلارې کرخه نه ده جوړه کړې. د یادونه ورده چې د برتانیا د رویال یونایټیډ سرویس انسټیټیوټ د دې رپورټ لخبرېدو وروسته طالب بیان سبي الله مجاهد ازادۍ راډیو ته دا رپورټ رد کړ او ویل چې د دوی د مشرتابه هیڅ غړي دا ډول څرګندونه نه دي کړې. د ګارډن رسپانه د خپل مقالې په یو برخه کې وایي د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ تماسونه تر ډیره لدی کبل بند شول چې دوی په خپلو کې د بندیانو د تبادلې په هغه معاملې سلا نه شول چې د باور رامنځته کولو لپاره و. د دې معاملې په لړ کې باید امریکا د خپل یو بندي سرتیری په بدل کې چې له طالبانو سره بندې دي له ګوانتانامو څخه 15 طالب بندیان خوشي کړي وای. کوم کار چې امریکا ونه کړ د دواړو لورو ترمنځ رښتینی خبرې چې ټاکل شوې په قطر کې وشي اوس ښایي په امریکا کې په نومبر کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه وروسته مودې پورې وځنډیږي. خو رسپانې د امریکایي لوړپوړو چارواکو له خولې ویلي چې دوی دا اونۍ له پاکستان سره چیرې چې طالب مشران اوسېږي خبرې کوي او د خبرو موضوع به د سولې د خبرو اترو لپاره د طالب مشرانو د خوندي تګ راتګ مسله وي. ورسپانه د لوړ پوړي امریکایي چارواکي له خولې چې نوم نه دی یاد شوی وایي پخلاینه زموږ د ستراتیژۍ د مهمې برخې په توګه لا هم په سر کې ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د مشرانو او ولسی جرګو د کورنی امنیت د کمیسیونونو مشران او د کورنیو او دفاع وزارتونو چارواکي پرون کونړ ته تللي وو. له دې چارواکو سره په کتنه کې د کونړ د سرحدي ولسوالیو قومي مشرانو وغوښتل چې باید په دې سیمو کې د ملي اردو او سرحدي پولیسو سرتیري زیات او په هر ډول وسایلو سنبال شي. د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم د خلکو د غوښتنو په ځواب کې وویل چې دا وړاندیز به ولسمشر حامد کرزي ته ورسوي. له کونړه روهلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د دانګام ولسوالۍ قومي مشر حاجی خان جان د غونډې برخوالو ته وویل چې پنځه میاشتې کېږي د دوی کورونه د پاکستاني فوز د توپونو په ګولۍ ولګېږي او په سیمه کې داسې افغاني ځواکونه وجود نه لري چې د دغو بریدونو مخه ونیسي. نو مرکزي حکومت ته پکار دي چې دانګام ته نوي ځواکونه ولېږي. د نړۍ ولسوالۍ قومي مشر حاجی لاجبر وویل که چېرته افغان ځواکونه په نوو او درنو وسلو سنبال شي نو ولسی تر څنګ ولاړ دی. په ولسی جرګه کې د کونړ استازي حاجی سخی مشواڼي وویل د دې پر ځای چې نړیوال او افغان ځواکونه سرحدي کرښو ته لاړ شي او هلته د پردیو ځواکونو د بریدونو مخه ونیسي ټول د سیند په لور هوارو سیمو ته را روان دي. په ځواب کې د دفاع وزارت د لوی درستیز مرستیال ډګر جنرال محمد اکرم ټولو سره ژمنه وکړه چې د دوی غوښتنې به ولسمشر ته ورسوي. د کونړ د چارواکو او خلکو په وینا چې په تیرو پنځو میاشتو کې د پاکستان له لوري د 15000 په شاوخوا کې د توپونو توغندۍ راغلي دي خو تر اوسه نه افغانان او نه هم نړیوال په دې بریالي شوي چې پاکستان له دغو بریدونو منع کړي او یا هم هغوی ته دا قناعت ورکړي چې ولې دا توغندۍ راولي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي راډیو اوري.
په کندهار کې تیر شپه د سختو بارانونو د ورېدو له کبله سیلابونه راغلل او ویل کېږي چې خلکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولې دي. چارواکي وایي چې د لومړنیو معلوماتو له مخې د سیلابونو یوازې په کندهار ښار کې 4 کسان وژلي او 6 نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو د خلکو کښتونو او باغونو ته هم زیان اړولی. محمد صادق رښتینی له کندهاره په دې اړه نور تفصیل اوروي.
په کندهار شاره ولسوالیو کې به وخت بارانونو د ځاني زیان ترڅنګ مالی زیانونه هم اړولي. دغه ورش چې په تیر کې ساري کم لیدل سوی وو د دوشنبه په مازیګر پیل او تر ماخوستنه دوام درلودي. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر اساس یوازې په شار کې 4 تنه وژل سوي او 6 تنه زخمیان دي. د فیصل په وینا دغه تلفات د کور د دیوالونو د نړیدو لامل رامنځته سوي دي. په کندهار کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ریاست وایي چې سیلابونو په شار او ولسوالیو کې خلکو ته سخت مالی زیانونه هم اړولي. د دغه ادارې مشر محمد هاشم سدوزی د ازادي راډیو سره په خبرو کې د اوښتو مالی تلفاتو په اړه معلومات ورنکړه خو زیاته کړه چې سیمو ته بشري مرستې رسولې دي. په کندهار ښار کې د راغلو سیلابونو له امله تر ټولو ډیر زیان په چونې سیمه کې رامنځته سوي. د دغه سیمې اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو او کوڅو په منځ کې د غزیدلو لښتیو او پلچکونو بندېدل د دې لامل سو چې اوبه کورونو ته ننوځي او دیوالونه ونړوي. په ورته وخت کې باغلرونکي او بزګران وایي چې ورښتونې د انګورو او انارو درختو ته سخت زیان اړولي. د ارغنداب ولسوالۍ یو باغلرونکي نیک محمد ازادي راډیو ته وویل چې باران یې د ټول کال خواري د خاورو سره خاورې کړه. د یادول وړ ده چې څو ورځې مخکې په غزنی ولایت کې هم د سیلابونو له امله خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسیدلي وو.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د سپتمبر 11مه نیټه پر متحدو ایالاتو د القاعده شبکې د تروریستي حملو 11مه کلیزه ده. سکال د سپتمبر د 11مې د بریدونو یادونه په داسې حال کې کیږي چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وژل شوی او ویل کیږي چې دا شبکه کمزورې شوې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اونیز راډیوي وینا کې د امریکا له خلکو غوښتل چې د خپلو ځواکونو ستاینه وکړي ځکه چې د متحدو ایالاتو امنیت یې ټینګ کړی. د رضوان مراد په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
پوره یو لس کاله مخکې القاعده شبکې د متحده ایالاتو په نیویارک او واشنگټن ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړه چې شاوخوا 3000 کسان پکې وشل شو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل اونیز راډیو وینا کې پر متحده ایالاتو د 11 سپتمبر حملو ته په اشاره سره ویل، لدی فرصت څخه په ګټه باید د هغو کسانو زړورتیا وستایل شي چې خپل ژوند په خطر کې اچولی دی. په هغه ورځې لومړی د دې پیښې په وړاندې عکس العمل خود او له هغو سړو او ښځو څخه باید مننه وشي چې له خپلو کورونو څخه لرې د دې لپاره چې هیواد مسؤونه وي قرباني ورکوي. باراک اوباما د پاکستان په ایبټ آباد کې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو په اړه په خپلو څرګندونو کې ویل،
decimating their leadership موږ جګړه د القاعده سمسته یو وړه مشرتابه مو ورته لمنځه یو وړه. هغوی مو د ماته په لار برابر کړ. د خپل امنیتی ځواکونو او استخباراتو لورتیا او زړورتیا څخه په مننه اسامه بن لادن باندې نور هیڅ کله امریکا ته غواخونه کړی.
خو ولسمشر اوباما د اسامه بن لادن د وشل کېدو د جزئیاتو په اړه څونه ویل. نو موري ویل د 11 سپتمبر لپاره خورسته متحده ایالاتو له نړۍ څخه فاصله ونني ولا او د کورنی امنیت پک لکولو سره نړیوال ائتلاف پیاوړی کړ.
I've always said that America is at war with al-Qaeda and its affiliates and we will never be at war with Islam or any other religion.
ما په وار وار سره ویل چې امریکا نه له اسلام او نه هم له کوم بل دین سره جنگ کوي، بلکې له القاعده او د هغه شریکانو سره په جګړه کې ده. موږ د امریکا متحده ایالاتو ازادي او ډول ډول والے موږ ځانګړي کوي او دا ټکه بدل د هغه سچې موږ پکېو په سر کې وي.
د امریکا جمهور رئیس په عراق کې د جګړې د ختم او له دغه هیواد څخه د ځواکونو د وستلو موضوع هم یاد کړه او په خپل سرګندونو کې له 11 سپتمبر وروسته په افغانستان کې د رامنځته شو په خو په بابول
وی برات ان اند ټو د طالبان رژیم. We've trained Afghan security forces and forged a partnership with
موږ د طالبانو رژیم ختم کړ. موږ افغان ځواکونو ته روزنه ورکړه او د افغانستان له نوي حکومت سره مو مشارکت ټینګ کړ. د 2014 کال تر پای به د امنیتی مسولیتونو انتقال بشپړ شي او هلته به جګړه پای ته ورسیږي.
ولسمشر اوباما ویل، موږ امریکایان یو او کوم هیواد مو چې خوخوي هغه به ساتو.
د ژوند رنگونه
نوم صاحب جی رستم یم د لغمان او د غاجی باول حق به صاحب رفیک دغه دکان د کلا کلا راځم.
حاجی صاحب د عبدالباقی په نوم یو څوک وای چې د سړی په بلادیا کې کار کاوه. یو ډیر خوندور شیر جاده ته ویل دا هغه وخت کې چې دا جاده نوی جوړیده او د دې پیسې کې دا شیر تاسو په یاد کم نه ده پیدا.
تاسو صاحب بیا د عبدالباقی صاحب په نامو باندې یو سړی و چې په شهرواری کې په بلادیا کې کار کاوه. شهرواری ورته ویل ته صاحب بلادیا او دل باکینو سم وګ په خار کې د کوم ځایون چې شکرویونه چې هر ځای و خو مسخط په بل شهروالي بلدا کې د کار وظیفه و او دغه جاده چې د شکایت کرا شروع شو د چمنه وزوریس کې سیفت سینما په امر راپورې د پامیر نمونه چې سیفي کې خو د پښته ولته کته به چیندول ویلې. نو دغه جاده شروع شو سیف د بیا په کې د شعر جوړ کړای و. جاده و د مایوند ایرانې مخاوند څلور زره نفر وب کې کډ ورځ کار په امر د سرکار ته پولیس خسته پورې کوټي ورانه شو نورې نسوارو دکان ګوري خیابان کې سپوشي همګیش ولا به خوند جاده و د مایوند دا سیف د دې بغه هغه و چې سر به تاو دا بار سر چیندول بیلونه بندول په خپل انانه ول یڅوک به خالی نه وکجوالی وک خرکار په امر د سرکار دغه جاجی پر سپاو هم دغه ماته یاد وسب چې
په اخر کې خو یو مصرې
د بلیدا کې کوم او د باقی منو د بلیدا کې کوم کار په امر د سرکار
دا عبدالباقی تعالی دلایو
یار سیب دلای منو په هغه وخت کې چې موږ د سګرټ دی و چې د شیر ویل خو اورې دلای مو شیر
او دا شیر دی په څو وخت اورې دلای و تاسو
شیر په هغه وخت نه جاده وته
جاده چې وته خلکو به وایل
سیب دا لوی ځا زنده و سیب په میدان و کې ویل
دا کوم نورې مصرې در په زړه نشوي
یار سیب دا سیمې شو می سیمې نه دی په زړه نه سوای دا یو جاده مې ونه راستا و چې دې کې دا هغه تیر شي او ټول ورته ویل چې دا ټول بازار دوران کدا یل له سرت برائش چې دی کې به موټر نه ځایږي نه پیږو چې وسره پیش بینی و څه و چې دا ورته راغله.
د ژوند رنگونه قدر منوریدونکو لدې سره د ازادي رادیو د سهارنی نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسیده، خو یو بل خبری مجله هم لرو چې سلطان محمد سرور پکې ستاسو کوربه دی. د استودیو ترغله سلطان محمد
تشکر تکل صاحب. ساعت 7:30 دقیقې